آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی په سپو کې پروګرام کې له میلمنو سره چېړم. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سه شنبه د می پاتې وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته. دا ستونزې ښکاره دي. هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی. د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوې ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنی له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربي د سېشنبې په ورځ د می پاتې ویشتمه وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدای شي نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. ښاغلی کربي زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په دیرشمه د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبل حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوشم د بحث میلمنو ته. تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوي چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانا نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت کوي چې روسیه به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډیر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبان سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته او هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډیر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار لمخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډیر نشتي کړي؟
بالکل هم دغه سره. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان په رسمیت وپیژني، بیا دا امکان پیدا کېږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هېڅکله اولنی هېواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمر صاحب وبخښئ، که روسیا یوازې سربنی دا کار نشي کولای او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري اړیکې لري، نو هغوی به څرنګه یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
زموږ ځو چې یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو که موږ وګورو په دغه ټولو غونډو کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغه کې که ستاسو په یاد دي دا تریویکا پلاس وو، په دغو غونډو کې هلته ویل شوي چې هېڅ هېواد به، یعنی د دغه غونډې هېواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پېژني. او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه، خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی. لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. لیکن روابط او مناسبات د نورو هیوادونو نه نږدې طالبان سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي، چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي،
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته شر اخلي، څنګه تاسو څه اټکل کوي؟ ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلام ورحمت الله تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري. زنه پیغام چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي، خو دا نن ما یو د یو نور پوری شروعاتي مصاحبه د روسیې البته او یو پخوانی ډیپلوماټ روسیې پرسنل کې واورې د چاپی ولې چې دا پروسه پیل شوې ده او پیل شوې په خوا حتا په مغه د 2023 کال د اگست نه راپدې خو شروع شوې ده. هغه په دې معنی چې کله چې روسیې خبر سفارت افغانستان کې پی خوت او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غړی وم، هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه وستر بلې خبرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورسره بلی کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې وشو چې په ماسکاو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامي آتشه هم په کار پیل وکړه. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي، او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه باید لومړنی هېواد اوسېږي یا به دوم هېواد اوسېږي یا به درېیم، د دې پوښتنې ځواب دفتا ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسېږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسېږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هېوادو سره وکړي. دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف په پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هېواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به اوسېږي چې دا هېوادونه
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نوی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو، د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکاو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، بیا دوی انتقادونه کړي دي. د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تور پوری کړي دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پوری کړي دي چې یو ډول له دوی سره مرسته کوي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی جوړی دي په دې روابط کې؟
خو زه به داسې ووایم چې تر دې له وخته کېدای شي همدا اوس هم دغه لړۍ ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه پخوانی ازمایل شوی سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادېږي هغې نه استفاده کوله. د یو خوا سیاسي تعاملاتو طالبانو ته ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنی واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل په عین وخت کې په وار په وخت کې ستاسو پام شوی چې بالکل تاسو دا خپل په بار بار نشر کړي دي. د دوی امنیتي نظامي چارواکو دې ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید و. از سرګی لاوروف مثلا نن دا ویلي چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردي، او تاسو ویلي چې وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خوردله، او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ پوړو تر لویو رسیزو پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشارې کولې. خو په بطن کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجنډا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په تربیه او د وسره ناتو سره مخ ده دا یو د شته الټرنټیټ چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کی او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوری چارواکي کې ته اشاره کوي چې روسته چې دې ته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي او ځینې چارواکي دا وایي چې بل مرحله به رسمیت پیژندل وسی که البته دا احتمالات دي خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به
مننه جان باسب اتمر صاحب ستاسو په باور دا د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښته سي وار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړي دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده یعنی یو ځل اعلان کوي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي او چې احتمالا به دا کار وکړي ولې د فتن اقدام نه کوي
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی وو همسارګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسب ویل یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکاری سره دغه ترسره شو د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي روس چې طالبان سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښېږي بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري برعلاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي یعنی ویزه دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغه هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي یا سړی په دې باندې قضاوت کولی شي نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی دا د مجبوریت نظر دی او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کې یا دې شاته کوم بل برنامه شته نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي یعنې تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنی زه دې ته حاضرم یم چې تاسې نومونه د تور لیست نه ځینې وباسم یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم لیکن که تاسو دغه کارونه وکړئ یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسو غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد او اطمینان ترلاسه کړی نه دی
مننه اتمر صاحب
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاله ریجن او ریجن کو خپل پیغامونه را سره شریک کړی دی. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبان حکومت باید په خواله نور هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولی وپیژني. حاجی علی کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت پیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولې دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی، هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکو هم د واتس اپ له لارې را سره دی، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یو ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شباب، تاسو سلامونه، تاسو اوریدونکو سلامونه. حمید الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد
څخه. او شرخلی مهرباني،
باید دل شوی کچیر طالبانو اول په شونځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ په پرمختګ پیژندلې وای. وصل د خند چولېدلې دي د شونځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شونځي خلاص ټول وادونه به پرمختګ پیژنل کې ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پرمختګ پیژنې. او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو د اجازه دي چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. تباور وک چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګری افغانستان تیاستي. افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د سم دا خواهش خواسي چې لازم ژغ غواړي د ایران بهرنیو چارو سره خبري وي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړئ چې شبر صبر شپه مش بده ځک بدیرو چې حالت بس پيام خوونه کې.
ډیر مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی، دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو، بیا به له مسولو کسانو سره هم شریک کو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې. او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې، ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اتمر سب کتا ستر شو له جنبا سر سره مو رابطه قطع شوه ده. څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي؟
دا خو یو ضروری خبره ده، ځکه که روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته دوی د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنکیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشري حقوقو ته، یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته، یا د ښځو تعلیم ته، یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي، یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد وي، د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ وي، هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي، خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دی روان دی په دغه پیړۍ کې چې اوس دا افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته. نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت شي، هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي، ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راځي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
په یو اوریدونکو را سره د دبر واخلو. بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو
ملمنو
ته سلام وایم.
وعلیکم السلام، شو راخلی؟
محمد نائب اکیار ام د شندن. دامی ویل شیبر صاحب چې روسیې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ورته لرو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته، چې تاسو څنګه د حکومت په رسمیت پیژنې چې هلته نجونې مکتب ته نشته تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم د انجونی شوندی هم خلاص کړي، موږ د دې مخالفت نه کوو چې معنا په اخلاص کې، او باید غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا په رسمیت وپیژندل شي، یا داسې نو د روسیې مخالفت هم دی کې موږ دا غواړو چې دوی هغه شوندي خلاص کړي، نو د هغو سره موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمیت وپیژنو.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توامه چې نو زه اړینم چې دا نړیوال دی ولې په رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې په رسمیت نه پیژنې، خو دلته د امریکا فرمانونه چې دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو فرمان دی، د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ چې د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره دی، لکه نور چې زور زله مې پر ولا څنګه روان سره دی محصولات چې شهرنیا خو خدا دا اسلام کې دا محصولات جواز لري چې دی واسه خدا ټول حرام شي دی، امریکا ته 30 میلیون ډالر وتر روان دي، لري ته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخښه تاسو په څه حساب وایسته چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خند دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
چې بار صاحب زبردار توامه چې دا خو یو مخيله کپنجاتيان دوه مخيص سیاست چلوي، البته ما خامخ په خپل وایي چې مکتبونه جيله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پر مقصد ونه کې او څنګه دومره کنه شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لاندو واخلم، د دې شک تھیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه هغه څه شوه. یعنی بیا د دوی په توافق کې څلور پنځه مورد او هغه توافق باندې عمل نه شو دا څه شو او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی په خپله مخه وتلی وی دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده نو دا بله خبره ده چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه ازادي سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني او کنه د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه جانباز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاد شوله آیا دا به روسانو ته ډېر لوی خنډ نه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاده کړې دوی ته اهمیت نه لري
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی کنگار کوي البته دوی هغه کرنلار دغه څه نه ده لکه په هر به بادو کې شو دا خبر ډیر مکه ده خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو د لپاره ډیر نارام نه دي هغه متحده ایالات دي هغه سی فدراسیون دی که چین دی که ایران دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې پتیشانو اوس په ډېر څه د پاسه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی دا هیوادونه فقط او فقط خپل هغه ستراتیژیکي منافع فعالي او هغه د لپاره ډېر په تشویش کې کنه خو آیا د متحده ایالاتو چارواکي خپل ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دي په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوي د کومې لارې هغوی پلوي کوي محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي آیا په دې نه
پوهېدل جنباس سیبو بخشه تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغمه مړنه دي او هیڅ وخت هم د سنوي یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي ټول هم د سدي په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسكر له روسي عسكر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتی کې د روسي دننه بمباری کوي خو د دې شک نشته چې ګټي مهمه دي د هیوادونو لپاره لیکن مشکل برته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل برته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګلې وکړي
بالکل او ما دا څه ونه ویل چې موږ باید هتا د چانه انتظار وکړو ان دې یو د بنلی اړیکو یو څاګر پرایز او چې شل کالم په دغه د ملي اړیکو کې چیر کړ زه ته دې په خوا کې پر پچوري کې په یوه د پانتون د طریقا اوس خو پر بالکل د سم ملموس په یوه کوم چې هیڅ د افغانانو د اوکو د رامل نه دي او هیڅ څوک د افغانانو د ماشومانو د خزو د غما نگرانی نه لري او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد هم دې طالب سره او دا طالب موږ سره چې نه متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یوالي ته ورسیږو دا زموږ د لوی تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه موږ نشو کولای چې په یو کاغذ راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغه کې هم زموږ پاک دین اسلام خوندي شي هم زمونگ فرهنگ افغانی فرهنگ دول و اقوام زمونگ زده زمونگ اغا انانات که اغا جرگه ده اغا زمونگ نور فرهنگی چاری ده اغا ده مشکل تاکل دی یعنی دیشانو تا که منگ تمکین و نکو او در موضوع که منگ خلی یو والی را منستر نکو خو یو دلبا یو هیوات تړلی وسیږي بل 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 هیواد پسې تړلی وسیږي هغوی به بیا احتمال فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته بیا به همدا اور بلي په افغانانو
دا خدای
خبره بالکل په ځای ده معقوله ده همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی ولې نه پیدا
کېږي
مشکل ده
مننه جانباز صاحب اتمر صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پوری چې افغانان په خپل کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته جنې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله جنې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندې کوي د داعش مسلې ته کڅوک دقت وکي داعش د روسانو دشمن دی ځکه چې په دې اده ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست لاغر او روسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګ بریډونه وشول او ډیر کسان پکې وشل شول پلسکونو کسان داعش مسولیت واخیست په ورته وخت کې پاکستان هم د تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړی حمله کړې دي او چین هم لدایش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم لدایش سره جوړ نه دي ځکه په منځني ختیځ کې هم لدایش سره ډيري حمله په دایش کړی دی او مشکلات سره لري فکر نه کوي چې د دایش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډغه مخوري او کنه
نه زه په دې اعتراض نه یم ځکه دایش خپل د امریکایانو او د دوی د پلاویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثبات عربي هیوادونه ړنګ شول هغوی تباه شول د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و بیا دغه داعش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلونه چې په پاکستان کې وو هغه داعش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان او داعش خراسان لکه چې تاسو ویل په ایران کې عملیات وکړ یا کوي یې پس له دې نه افغانستان کې کوي په منځنۍ آسیا کې کوي حتی په ماسکو کې کوي کله چې د ماسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوه نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره دی او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لو استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي بل لورته کېدای شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لوی برخه د عراق د خاورې داعش نیولې و د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېد چې داعش له دې سیمې پسې واخلي او په سوریه کې هم د داعش په ځبانې امریکایانو بیا بیا عملیات کړی دي او کچرته د افغانستان مسلې تراشو په ایران کې چې کوم عملیات شوی او د چې پاکستان داعش حمایت کوي د برخې ته کراشو په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړی دي غلطه دي ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي په روسیا کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شو او روسانو ویل چې دا هغه د ایشان دي چې دوی د تاجکستان دي نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو یعنی لالو یې سره فکر نه کوي چې د تر هغه وروډلو په برخه کې دا ګران ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولړ دي
ګوري منګه دغه تاریخچه لرو کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دا ډلې ټول په پاکستان کې دغه تاجکستان چې تاسو یادوي د انصار الله دغه حرکت اسلامي او دغه خبر ټول په پاکستان کې موجود دی او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګر ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژه په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که مونږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایي وژل سو لیکن په میلیونو افغان وژل سو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر وو لیکن افغانانو 2 میلیونه قرباني ورکړه او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په یوازې د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هېڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یاسر په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا سپتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلم احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه مور به د خبرونه په حق له نظرم ورکو او وفتنه بل مرصاب وکړو. دا چې روسانو او طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو، دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې په خوا په اوکراین کې یو ډول حال وو، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو انده ته موږ په نیک نظر ګورو چې د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو کده تیری په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغاري ډنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شانو کې څرګندوي. خیر، دا خو د دې کار دغه دوران تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پر مخ لاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاط پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه یعنې دا پوښتنه ده چې که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه یې چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایرانو د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان او داسې هېوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو منګه دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زمونږ دغه 45 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې منګه افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. من نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادی راوسته نو امریکایان هم ته نیکمرغی راوسته. امریکایان او ناتو هم د روسان او د شورویان نه بد حالت په افغانستان کې راوسته، او نن دغه زمونږ حالت د ناتو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته مونږ رسېدلي. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه وپېژني هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زمونږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره مونږ ځورهیي. مونږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کې اساسي قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې مونږ ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري، لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي. که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زمونږ نظام به قوي، هم زمونږ روابط به قوي. دا چې روسیا که احیاناً حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه، دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سه مخ تر دې چې تاسو تر شم د فیسبوک ته لاره ډیر پیغامونه راغلي دي. لټولو لیدونکو او ریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راسته ولې دي. د حاجی محمد شریف خوشحال لیکلی دی، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني. مسافر هوشک په نوم باندې لیکلی دی، رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی، باید ټول جهان د حکومت پر رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو وجده ځینو په لنډ باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. د عالیه په نوم ویلیکلی دی، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیڅ دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلی دی، دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي. له ټولو مننه کوم. جان بس لدی د خلکو لمنن ورسره کچیرته تاسو تراشم، څه فکر کوي چې کچیرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنۍ حکومت پر رسمیت تو پیښند، لدی ورسره به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکي او کی کوي؟ دغه مسائل لکه د بشر د حقوقو مسائل او جن نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا پر رسنیو کې ادي شي، لدی سر به څه کیږي؟ هغه ګورې
مونږ یو تجربه لرو په گاوان کې، یو هیواد په نوم د ایران ورته تقریبا البته په خپل تفاوت او ځانګړتیا او سره په 1910 او یو کال کې اته یو انقلابي اسلامي انقلاب هغه د څه یو تاکتیک راسته کې ولې څه راځي دا ته دي وړي نو خپل شاه پاکستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه درلودل په ظاهر هغه ټول را دعوت به څوک نور سره ټول یا یې نام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل. زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پاتې او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت پېژندلی، روسیې په رسمیت پېژندلی، چین هم په رسمیت پېژندلی، متحده ایالات هم د سویس په طریقه سره غیر مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکې ورکې دوران د ایتالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دوه چند شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې ټولې په ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب
نو بخشی جان باز فکر نکوی چې دا مقایسه سخت ده فکر نکوی چې ډیره ګران ده ایران یو
هغه مقایسه
نه یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیارډونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی د افغانستان پرنګ نه دی چې 50 کال پکې جګړه شوې ده لې عراق سره یې جګړه درلوده په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور امتیازات لري چې د نور هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کال
خیره نه کومه د افغانستان
مانګه پکې راښینده او نو تاسو خبره پزای ده ما اول کې ویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هی ودونه لري خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دا تاسو کا توجه کړی اوسې چې هغه هم کړی دا یعنی لکټر لګا د سکم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي څه د پاسه یو څل شل زلي طالبان کلی دي او دغه زلي ایرانیان راغلي دا خپل قابلیت یا قنداری وسه او حتی هغه کوم ګار چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړیږي نو هیوادونه به سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته فکر کوي او زه به کوم کوم چې دلته به بیا هم زمونږ چې ګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان د افغانانو د ټولو ته ایران یا نور د روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش لرم ځکه چې هم تاسو په منځ کې نو یو د ملي اجازه د تګوري منطقي کې چې څه اقتصادي نظامي امنیت وضعیت هغه ته په کاتو او دا چې دا حاکم عدالت په ترتیب کې سیمه ایز اجنډا کې ورساتي او پرې دې چې د فراسي مایي اجنډا کارشي خپل کار وکړي هغه اقتصادي باندې ولري یو دوی هغه تعاملات څنګه سیاسي باندې ولري یو دوی تعاملات انور نو فعالیتونه نسی دي ته هغه به کټ مټ او یوازې د خپل منافع ته په کتو هغه دلته
انتباه کوي جانبا صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهم موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهم غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او خو او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسی شي
فکر نکوم فعال شي بر فکر نکوم او بلې فکر نکوم او فکر نه هه دیس وی چې زه فکر کوم چې د سیمه هوادونه او چې کوم چلون دا وره او مټلې دي او بیا هم د نړۍ او وضعیت په کتو چې پاره د ځواب نه مزمزو زه فکر کوم چې د سیمه او سلسله تحرکات د ډینامیک چیز ګورم د تحرکاتو مګر داسې دی چې کیدای شي د دوه غونډه د هي یو رقم ته د هغه په لار کې خندونه واچ دا هیڅ دایره نشي که هغه دایره نشي بیا به هم لکه دوه اوله دوه دومه دغه یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر په بدله تکيږي او وضعیت به هم دغه څه په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل مې کله کله دې خاطر هم لري چې کیدای شي د منطقه کې ودونه هغه کوم چلن چې وځ غواره کړی دی هغه په ترڅ کې د غونډې د شین او رقم څخه سند
مننه جان باسب البته لکه څنګه چې تاسو ولیدل د غونډې په ارتباط د طالبانو اساسو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې لاغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو ویاند د جنونو مسله مهمه یاد کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جنونو موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي خو د خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم څه فکر کوئ چې د دوه غونډه کې به ځینی پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به ځینی موضوعات ومني او د روسانو هم ځینی خبري کړې دي البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي اتمر صاحب ستاسو نظر
بل توقعات فرق کوي طالبان د دینه یو رقم تابل لري غوښتنه لري طالبان دا وایي چې منته دي هغه زمون څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده دې ونه ټاکل شي دغه خبرې او زمونږ په دې کې دا یو دو ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري، خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره مواد او مثلا بانک داری و دا خبر دا ضرورت بیانه ده چې دغسې یو لوی غونډه ته چې هغه د دریم دوحه په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دعوت شي. دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي، یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډیر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکله ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه نتیجه یا پایله ته ورسېږي.
مننه اطمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستې. جانباز صاحب له تاسو څخه منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. زه احمد شیبر، اجازه اخلي.
ته هر څوک چې راغلی خدای وهلی یلغلګر به ته پتیخ ته ترین تللی دلته هر څوک چې راغلی خدای وهلی یلغلګر به ته پتیخ ته ترین تللی تورلې ګانو ته وای دل ته مګور دے څوک چې بدور